په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. دا پاکستانی پولیسو د افسر طاهر خان داوړ مړې پروندړې ورن کرخه بلې خواته قومي مشانه او چارواکو ته وسپارل شو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون په کمیسون کې دننه د داسې ارزونو خبر ورکوي چې په بشپړېدو سره به د راتلونکو انتخاباتو په برخه کې ډېرې ستونزې هوارې شي او د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به واورې شي. واشنگټن په ترکیه کې د جمال خاشقجي د وژل کېدو د قضیې په تړاو پر څو سعودي چارواکو بندیزونه لګولي. دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې موزه اجمل اند شمشاد زدران په تخنیکی همکاري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورتونه هم لرو، خو پیل خبر وکړو. د افغانستان د ملي امنیت شورا د وسلوالو پر ضد د يرغلیزو عملیاتو د زیاتېدو غوښتنه کړې ده. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د ننګرهار په چاپلیار کې یو شمېر تړلي ښوونځي بیرته پرانیستل شوي او متحده ایالاتو د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د وژل کېدو په تړاو پر ول سعودي چارواکو بندیزونه لګولي. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان د ملي امنیت شورا د وسلوالو پر ضد د يرغلیزو عملیاتو د زیاتېدو غوښتنه کړې. د ملي امنیت شورا ویان طارق اریان تیر شپه صادر اړیو ته وویل اړوند ادارو ته سپارښتنه شوې چې د خلکو د خوندیتوب او د افغان ځواکونو د تلفاتو د مخنیوي لپاره د حکومت د وسلوالو مخالفانو پر ضد يرغلیزو عملیاتو ته زور ورکړي.
د خلکو د ژوند د خوندیتوب او د هیواد د امنیتي او د پای ځواکونو د تلفاتو د کمبارۍ په موخه ټول هیواد کې په دښمن خپلو بندیزونو ته زور ورکوي.
دا ملي امنیت شورا د يرغلیزو عملیاتو د زیاتېدو غوښتنه داسې مهال کوي چې د چارواکو په وینا لږ تر لږه 8 افغان سرتیري پرون سهار په فراه ولایت کې د وسلوالو طالبانو په حمله کې ووژل شول. ولسمشر محمد اشرف غني څو ورځې مخکې په یو مرکه کې تایید کړ چې په تیرو څلور کلونو کې د امنیتي ځواکونو شاوخوا 8000 سرتیري وژل شوي. د افغانستان د پوهنې وزیر وایي چې د ننګرهار ولایت په چاپلیار ولسوالۍ کې شپږ بیا ښوونځي او تعلیمي مرکزونه بیا پرانستل شوي دي. د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل ازادي رادیو ته وویل چې دا ښوونځي او تعلیمي مرکزونه د امنیتي ګواښونو له کبله د تیرې یوې اونۍ راهیسې بند شوي وو.
شپږ بیا تعلیمي مراکز د یو شمېر تهدیدونو له امله شاوخوا یوې اونۍ لپاره تړل شوي وو. په دې تعلیمي مراکزو کې ښوونځي، مدرسې، یو دارالمعلمین او داسې نور تعلیمي مراکز شامل وو.
ښاغلی حکمل زیاته کړه چې د دې مرکزونو له پرانیستو سره د چپلیار ولسوالۍ شاوخوا شپږ دیر زر نجونو او هلکانو ته یو ځل بیا د زده کړو امکان برابر شو. د افغانستان د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې اوسمهال په ټول هیواد کې 1200 ښوونځي د تعلیمي ګواښونو له کبله تړلي دي. د کابل امنیه قمندانی وایي د کابل پانتون د محصلینو ترمنځ د پرونۍ نښتې په تړاو لسګونه کسان نیولي. د کابل د امنیه قمندانی ویان بصیر مجاهد ازادي رادیو ته وویل په دې نښتو کې یو تن وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د مجاهد په وینا نښته وروسته لاغه پیل شوه چې د پوهنتون په لیلیه کې د غرمې د ډوډۍ پر مهال دوه محصلان سره ونښتل او وروسته نورو د هغوی په پلوۍ اخوډه پیل کړ.
دا محصلینو په منځ کې د ډوډۍ په سر جنجال پیښ شو. دغه جنجال لارډ تشنوس خواته یو کس مړ شوی دی او دوه کسه مجبور دي. وضعیت نورمال دی. تقریبا څلور بجې شاوخوا کې وضعیت مکمل نورمال شو.
ښاغلی مجاهد زیاته کړه چې له دواړو خواوو څخه 15 کسان نیول شوي چې دا مهال په توقیف کې دي. د متحده ایالاتو لخوا د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د وژل کېدو په تړاو پر ول سعودي چارواکو بندیزونه لګیدلې. د امریکا د خزانې وزیر سټیفن منوچن پرون ویل دا چارواکي د خاشقجي په بیرحمانه وژنه کې لاس لري او باید د خپل عمل سزا وویني. په دې کسانو کې د سعودي د ولیعهد محمد بن سلمان دوه تنه نږدې همکاران سعود القحطاني او ماهر مطرب او د خاشقجي د وژل کېدو پر مهال په استانبول کې د سعودي جنرال قونسل محمد العتیبی هم شامل دي. د امریکا د خزانه وزارت وی القحطانی چې د ولیعهد خلاص بلل کیږي د خاشقجي د قتل له پلان جوړونکو او ملکونکو څخه. امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په یو جلا خبر پاڼه کې چې پرون خبره شو ویل د دې کسانو پانګې د امریکا له قوانینو سره سم کنګل شوي او امریکایي وګړو ته له دوی سره د تجارتي معاملو اجازه نه ورکول کیږي. په همدې حال کې د سعودي عربستان رسیال لوی څارنوال پرون وویل لوی څارنوالي د خاشقجي د وژنې په قضیه کې د یو ویشت تورونو کسانو له ډلې 50 تنو ته د اعدام او پاتې کسانو ته د شریعت د حکم په اساس د سزا غوښتنه کوي. اروپایي ټولنه غواړي هغه 15 کسان د بندیزونو په فهرست کې شامل کړي چې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو تر ولکې لاندې سیمو کې د انتخاباتو په تنظیم کې لاس لري. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران به د دې اقداماتو په اړه د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د بلجیم په پلازمېنې بروکسل کې په خپله غونډه کې موافقه وکړي. په دې اړه څو سرچینو پرون ازادي راډیو ته معلومات ورکړل. د دې سرچینو په وینا تمه ده چې په دې اړه رسمي پرېکړه د روانې میاشتې په پای کې وشي. د دې 15 کسانو نومونه به په روسیا او اوکراین کې د هغه څه باندې یو نیم سل کسانو پر فهرست ورزیات شي چې اروپایي ټولنې یې پانګې کنګل کړي او د سفر بندیزونه یې پرې لګولي. کیف او د اروپایي ټولنې په ګډون نړیوالو متحدانو یې د نومبر په 11مه د بلتون پالو تر ولکې لاندې په دونیتسک او لوهانسک سیمو کې انتخابات وغندل او مصنوعي یې وبلل. اروپایي ټولنې په روسیا او اوکراین کې د 40 مسو شرکتونو پانګې کنګل کړي دي. د اروپایي ټولنې د بندیزونو دا لړۍ وروسته له هغه پیل شوه چې د 2014 کال د مارچ په میاشت کې روسیې کریمیا ټاپو وزمه له خپل قلمرو سره زمي مکړه او د اوکراین په ختیځ کې د بلتون پالو ملاتړ پیل کړ. اخوا د روسیې په چلی بنسک خار کې د یو محبس څلور ساتونکي د یو زندانی د وهلو ټکولو په جرم له دریو څخه تر اتو کلونو پورې په حبس محکوم شول. دا زندانی چې سلطان اسرائیلوف نومیده د دې شکنجې په پای کې مړ شو. مړی د 2015 کال په ډسمبر میاشت کې په زندان کې وموندل شو. د چلیا بنسک یوې محکمې د پنجشنبې په ورځ د څلور کسان له قدرت څخه په ناوړه استفاده او تشدد مجرم وپیژندل. د زندان چارواکو له دې مخکې دعا کوله چې نوموړي زندانی خپل ځان وژلې، خو وروسته شاوخوا 1500 زندانیانو د نه خوړو په احتساب لاس پورې کړ او د اسرائیلوف د مړینې په اړه یې د تحقیقاتو غوښتنه وکړه. د څېړنو په پایه کې د زندان 15 تنه ساتونکي ونیول شول. یو ساتونکی د 2016 کال په میاشت کې په کور کې د نظربندۍ پر مهال خپل ځان وواژه. دا و خبرونه. دوستانو خبرونه مولا زاده راډیوونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو او موضوعات لرو. د پاکستانی پولیسو د افسر طاهر خان دا وړ مړی پرون د ډیورنډ کرښې بلې خواته قومي مشرانو او چارواکو ته وسپارل شو. پر دې موضوع جلا جلا رپورټونه لرو. دا بم واورې چې د افغانستان په لویدیځ کې د اوبو یو شمیر بندونه د وسلوالو تر تهدید لاندې دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي په کمیسون کې دننه داسې ارزونې پیل شوي چې په بشپړېدو به د راتلونکو انتخاباتو په برخه کې ډېرې ستونزې هوارې شي. د افغانستان په اړه به نور رپورټونه هم ولرو. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اورئ چې واشنګټن په ترکیه کې د وژل شوي ژورنالیست جمال خاشقجي د قضیې په تړاو پر یو شمېر سعودي چارواکو بندیزونه لګولي. کور کلی اونیس پروګرام او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام هم مه هېروئ. دا پاکستانی پولیسو د افسر طاهر خان دا ور مړی پرون د ډیورنډ کرښې بلې خواته قومي مشرانو او چارواکو ته وسپارل شو. طاهر داوړ تیره میاشت له اسلام آباد څخه تختول شوی او مړی په روانه اونۍ کې د چارواکو په وینا د ننګرهار د مومندرې ولسوالۍ قومي مشرانو ومن چې وروسته بیا د ننګرهار سیمه ایزو چارواکو ته سپارل شوی. د داوړ د وژنې مسؤلیت ظاهرا اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی، خو د پښتنو سیاسي فعالان وایي د پولیسو دا چارواکی چې د منظور پښتین په مشرۍ د پښتون ژغورنې د غورځنګ پلوي کوله د پاکستانی پوز د سینو کړیو لخوا وشل شوی. احمد تکل په دې اړه رپورت لري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون تایید کړ چې د پاکستانی پولیسو د جګپوړي چارواکي طاهر داوړ مړی رسمان د یو پلاوي لخوا پاکستان ته ورسید. په داسې حال کې چې افغان چارواکي وایي داوړ په پاکستان کې وژل شوی او مړی ډیورنډ کرښې ته څیرمه اچول شوی. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت خبر پاڼه یادونه کوي چې نوموړی دوه ورځې مخکې په افغانستان کې وژل شوی دی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د داوړ وژنه غندلې او په دې اړه د تحقیقاتو امر کړی، خو د پاکستان پوځ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې له پلازمېنې اسلام آباد څخه د داوړ تښتول او ورپسې د افغان چارواکو چلند داسې پښتنې را برسېره کوي چې په دې وژنه کې له یوې تروریستي ډلې ورهاخوا په افغانستان کې د ځینو کړیو لاس لرل ښیي. په بیان کې ټینګار شوی چې افغان ځواکونه دې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د اغزن سیم په غځولو او نورو امنیتي چارو کې همکاري وکړي څو د افغانستان له خاورې د پاکستان پر ضد د اقداماتو مخه ونیول شي. خو افغان چارواکي د دې ترڅنګ چې د دوړ پر وژل کېدو خوشیني څرګندوي وایي چې نوموړی د پاکستان په خاوره کې وژل شوی او مړی د ننګرهار ولایت مومندرې ولسوالۍ ته لیږدول شوی دی. د ننګرهار والی حیات الله حیات ازادۍ راډیو ته وویل چې د دوړ مړی ډیورنډ کرښې ته څیرمه د پاکستان د پوځي پوستې په نږدې سل مترۍ کې موندل شوی دی. ښاغلی حیات زیاته کړه چې دوړ په افغانستان کې نه دی وژل شوی.
منګا په کلاکو ټکو باندې دا موضوع غندو او د دې اطمینان ورکو چې د افغانستان په خاوره کې په دارنګ مرموز وژنو کې هیڅکله نه د افغانستان ولسونه لاس لري او نه د افغانستان اسلامي جمهوري دولت.
پرون په داسې حال کې چې د دوړ مړی پاکستان ته ورسېد د دې هیواد په ډیرو سیمو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د ځوان رهبر منظور پښتین پلویانو د مظاهرو په ترڅ کې د پاکستان پوځ د دوړ په وژنه کې په لاس لرلو تورن کړ. ځینې پښتانه فعالان وایي دوړ ځکه ووژل شو چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ له پلویانو څخه و. یوه سیاسي فعال شوکت خان فرانس پرس خبري اژانس ته وویل څنګه امکان لري چې د پولیسو یو جګپړی افسر له پلازمینې اسلام آباد څخه وتښتول شي او ان تر افغانستانه پورې ولېږدول شي. د ننګرهار والی ښاغلی حیات پرته له دې چې د کوم چا نوم واخلي وویل پښتانه پوهیږي چې اس پی دوړ چا وژلی.
د افغانستان اسلامي جمهوري دولت او په ځانګړي ډول د ننګرهار ولسونه په دغه مینه باندې ډېر خوابدي دي چې کار کړی بل چا دا او متاسفانه د بنګ په سیمه کې اچولی ده. او په دې باندې زه فکر کوم چې هم افغانان او هم د پښتونخوا سیمې خلک پوهیږي چې دا وړل چې شي قرباني سه او چا لمنځه ویور.
ښاغلی حیات وویل په دې اړه څېړنې پیل شوي چې د داوړ مړی چا او څنګه د مومندرې تر ولسوالۍ پورې رسولی دی. د یادونې وړ ده چې د طاهر خان داوړ د مړینې مسؤلیت ظاهرا داعش ډلې په هغه لیک کې منلی چې د نوموړي له مړي سره یو ځای موندل شوی دی. د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین د چهارشنبې په ورځ په یوه ویډیویي پیغام کې وویل چې د داوړ له مړي سره موندل شوی لیک په پښتو ژبه خو په اردو رسم الخط لیکل شوی دی. پښتین د دوړ وژنې ته د اشاره پترڅ کې د پښتنو د خوندیتوب غوښتنه وکړه او پر خلکو یې غږ وکړ چې د خپل حقوقو د غوښتلو لپاره مظاهره تراوزی.
امور دل چې د پیښور د کلیوالي سیمو د پولیس افسر طاهر خان داوړ جسد د نومبر په 14 نیټه د ننګرهار د مومندرې ولسوالۍ اړوندې ورن کرخې ته څیرمه په غوړکي سیمه کې ولسي وګړو موند او د سرې میاشتې رضاکارې ټولنې په واسطه د ننګرهار حوزهي روغتون ته یوړل شو. پرون د ننګرهار چارواکو د قبایلي روایتو سره سم ولس ته وسپاره او د ولسي هیئت په ملتیا یې تورخم ته یوړ. له جلال آباد څخه د باز محمد عابد رپورټ اورو.
د ننګرهار ولایت د مومند قوم سره تړلي د بیلابیلو ولسوالیو قومي مشران دینی عالمان او ټولنیز فعالان د پنځشنبې په ورځ د ننګرهار د سرحدونو او قبایلو ریاست ودانۍ ته ورټول شوي وو او د یوې غونډې په ترڅ کې د پیښور د کلیوالو سیمو د پولیس مشر طاهر خان داور مړینه یې وغندله. د مومندو یو تن قومي مشر او د افغانستان په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي فریادون مومند د طاهر خان داور مړینه د لر او بر پښتون ولس ترمنځ د بیتمادی د فضا د رامنځته کېدو د سیسه وبلله. نوموړي وویل
د دښمن دغه د سیسه وی ارمان چې هغه غواړي چې په دغه په شهادت سره د پښتنو ترمنځ بیتمادی او فاصله ایجاد کړي دا ارمان به هیڅ کله پوره نشي. پښتانه په دې خبره پوهیږي چې زمونږ دښمنان او هغه د سیسه کاران چې هغه د پښتون په خلاف باندې څلوېښت کالونه اخته دي هغه به کلم په دغه مسایلو باندې جدا نشي او همیشه به سره ورونه دي او ورونه به وي.
په غونډه کې د ننګرهار لوالي آیات الله آیات نه غوښتنه وشوه چې د طاهر خان داوړ د مړینې په اړه پلټنې وکړي. نوموړي وویل
موږ به خپلې هڅې پیل کړې دي او پیلوو به یې تر څو پیدا کړو د پاکستان د حکومت سره په ګډه چې دی په څه نوه د پاکستان د پایتخت نه اختطاف کیږي او بیا دیورن خط دی خواته د جنازه لویږي. مونږ د ننګرهار د ولسونو د غوښتنې په اساس باندې چې دا جنازه تاسې پیدا کړې ده اوس به غوښتنه دا ده چې دا بیرته درته وسپارو.
د ذکر وړ ده چې طاهر خان داوړ د اکتوبر په 28 نیټه د پاکستان پلازمینې اسلام آباد څخه ناڅرګندو وسلوالو تښتولی و چې د نومبر په 14 نیټه یې مړی د ننګرهار ولایت د مومندرې ولسوالۍ اړوند غوړکي سیمه کې مندل شوی و او د نومبر په 15 نیټه د ننګرهار چارواکو ولسی پلاوي ته وسپاره چې تر تورخمه یې یوسي او د مرحوم کورنۍ ته یې وسپاري. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
دوستانو و موریدل چې په ننګرهار کې قومي مشرانو له حکومت څخه د پاکستان د کلیوالي سیمو، البته د خیبر پختونخوا د کلیوالي سیمو د پولیس افسر طاهر داوړ مړې ترلاسه کړی او پرون یې د تورخم اغاړه قومي مشرانو او پاکستاني چارواکو ته سپارلې. تېره شپه بیا د وژل شوي پولیس افسر طاهر داوړ د جنازې دوه جلا جلا لمونځونه وشول. لومړی د پاکستان لوړپوړو ملکي او پولیس چارواکو یې د جنازې لمونځ وکړ، وروسته یې د کورنۍ غړو، خپلوانو او ګڼو فعالانو جنازه وکړه او بیا یې د پېښور د حیات آباد په هدیرې کې خاورو ته وسپاره. د پېښور څخه په دې اړه د فرهاد شینواري رپورټ اورو.
تیر شپه د وژل شوي پولیس افسر اس پی طاهر خان داوړ یو جنازه په پیښور پولیس لائن کې 8 بجې وشوه او بل جنازه په حیات آباد شپږم فیس کې د شپې 10 بجې وشوه او هلته د حیات آباد په لویه هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. په دې موقعه د قبایلي سیمو ګڼ شمېر مشران او ځوانان موجود وو او په جنازه کې یې شرکت وکړ. د جنازې نه وروسته د وزیرستان او نورو قبایلي سیمو مشرانو او ځوانانو غوښتنه وکړه چې د دغې پیښې پلټنې دې وکړی شي. په دې مهال د پښتون تحفظ مومنټ مشر منظور پښتین مشال ریډیو ته وویل،
په یوه وخت یک شم دومره زیات سوالونه نشي پورته کېدلی لکه د شهید طاهر داوړ په واقعیا کې څومره سوالونه پورته کېږي. یعنی شپاړس ورځې شي چې دی ورک وو. د ایس پی رینک افیسر تاسو ټول گواهی چې آیا په د شپاړس ورځو کښې د پاکستان په میډیا یا د دوی د کوم وزارت لخوا یا د دوی د کوم ادارې لخوا څه بیان راغی؟ هیڅ بیان نه راتللو. یعنی په دومره لوی رینک آفیسر ورک وو او ټول پې خاموش وو. داسې خاموشي تر اوسه پورې په بل چا نه ده ظاهره شوې. بیا هغې نه پس د لاش درې ورځې کېږي چې دا کورنۍ په انتظار وه، په دغې کرب په دغې غم شي ټول پښتون کام وو چې نن یې راوړي سبا یې راوړي. دا عام اولس مجبور شو چې د تورخم په طرف روان شو، ځکه چې د ریاست نه په درې ورځو کښې نه وشوه چې دوی د لاش ورته راوړی وه. تورخم ته تګ وشو، دا شهید طاهر داوړ سوی دوی په ګاډي کښې نه پرېاشت، بند یې که په لاره هغه په پیدل په پښو روان شو. ولې نه پرېږده پلار غته؟
د جنازې نه وروسته هلته موجود دا وړو قبیلې ځینې مشرانو او ځوانانو هم خپل احساسات داسې شریک کړل.
سلمان، ایس پی طاهر داوړ جنازې ته راغلي یو، خو دا زمونږ د پښتنو دپاره ډېره غټه صدمه ده چې دا مونږ د طاهر داوړ په شکل کې مونږ ته پرته ده. خو مونږ ټول قوم ډېر پې خفه یو او ډېر غمجن یو. دی دغه فیملی سره مونږ سمه هغه دی غم شریک دی. والا دا خو ډېر غټ سوال یا نشان دی زمونږ په ملک سیکیورټی ادارې باندې چې مطلب یو حاضر سرویس ایس پی دی داسې اوچت کی مطلب پته نه ولګي اسلام آباد د سیف سیټی لقب ورته میلاو شوی دی، هغې نه اوچتیی او دای وړي افغانستان ته پته نشته. دې ته خو مونږ هم خپل حیریان یو. مونږ ټول قوم غواړو هم دغه چې دې دپاره مونږ دغه غاکو چې صحیح تحقیقات په صحیح لیول باندې وشي.
زما نوم مصباح الله دی، خو زه هم داوړ یم. دا ټول وزیرستان بلکې دا ټول کی پی کی غم دی. ولې چې دا زمونږ د وزیرستان هم هیرو او دا کی پی کی هم هیرو، نو غم یې ډېر غټ دی او غم یې زورور دی.
زما نوم جنرال احمد دی. زه خپل کلی کې د خپل پلار مشر یم، ټول داوړ مشر یم، چیف آف داوړ یم. په غیر جانبدار تحقیقات او چې نور خلک ته پسې راولي، بل ملک خلک ته راولي پسې دې تحقیقات ته وکړي او هغې نه بعد دغه وشي چې دا چا مړ کړو، چا هغه شوی.
پرون د زیارت په ورځ قبایلی مشرانو او افغان چارواکو په تورخم دروازه کې دې اړخ ته قبایلي مشرانو او پاکستانی چارواکو ته د پېښور د کلیوالو سیمو د پولیسو وژل شوي افسر اس پی طاهر خان داوړ مړی وسپارل چې بیا په امبولنس کې لواړګي ته یوړل شو او بیا د هلیکاپټر له لارې پېښور ته ورسول شو. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، پېښور.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون په کمیسون کې دننه د داسې ارزونو خبر ورکوي چې په بشپړېدو سره به د راتلونکو انتخاباتو په برخه کې ډېرې ستونزې هوارې شي. د دې کمیسون د ویان مرستیال مرزا محمد حق پرست پرون ازادي راډیو ته وویل چې په دې ارزونو سره ممکن د تشکیلاتو په برخه کې هم ځینې اصلاحات راشي. یوسف خان زدران رپورټ لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د رایو شمیرنو تر څنګ ولسمشریزو انتخاباتو ته د چمتووالي او په کمیسون کې دننه د کارونو او کارکوونکو د ارزونې پروسه یې پیل کړې. د یاد کمیسون دویان مرسیال میرزا محمد حق پرست د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغې ارزونې کې د میزان د 23 او 29 نیټې د انتخاباتو ټولې نیمګړتیاوې او تخنیکي ستونزې ارزول کیږي او هڅه کیږي چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې بیا تکرار نشي. د ښاغلي حق پرست په خبره د اصلاحاتو په دې لړۍ کې ممکن د اشخاصو په کچه هم نه بدلونونه راشي، خو دا چې په کومه کچه نوموړی یې پاړه وایي
نو هغه ماموریت چې هغه د ارزیابۍ دی، د ارزیابۍ په برخه کې به هغه د زوف نکات د کمیسیون باید د قوت په نکات باندې بدل شي. پولیس مشري ټاکنه
ولو که دا ستونزې د رئیس په کمزوري مدیریت کې وي، یعنی یو بل کمیشنر به د رئیس په اسره مخکې کیږي.
موږ داسې تر اوسه نه دي اورېدلې، نه مو درک کړي دي. رئیس خپل پر ځای دی، معاونین خپل پر ځای دی، اسد دارالانشا کېدای شي اصلاحات رامنځته شي، اما هغه به د کمیشنرانو اسات باندې نه.
دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې له دې مخکې د دغه کمیسیون پر رهبرۍ د کمزوري مدیریت پراخ انتقادونه شوي دي. د افغانستان د ملي شورا یو شمېر غړو ځینو سیاسي ګوندونو او د انتخاباتو د څار بنسټونو له دې وړاندې ویلي کمیسیون ونه شو کولای چې د ولسي جرګې انتخابات په ښه توګه رهبري کړي. دوی ویلي په انتخاباتو کې پراخو مدیریتي او تخنیکي ستونزو په انتخاباتو د خلکو رغول شوی باور بیرته زیانمن کړ او اړتیا ده چې د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره جبران شي. په ورته وخت کې د حقوقي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي د افغانستان د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د کمزوري مدیریت ستونزه د کمیسیون د دارالانشا ته ورګرځي او په یاده برخه کې پر بدلونونو ټینګار کوي. د افغانستان د دیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې رئیس کبیر رنجبر یې په اړه ازادي راډیو ته وویل
اصلا کمیشنرانو لپاره خو صراحت لري، قانون چې دی نسی کېدلی شي له کاره برطرفه شي طریقی که یو جرمی مسئله مطرح نیستی، ولی در خبال طول سلو په مدیریت دی انتخاباتو که و چه آقا مدیریت دیده در دارالانشا خواه که اگه نده کمیشنران لخواه که ضرورتونو مغا رهبری در دارالانشا که تغییرات باید راسی.
دی وی د قانون لمخې کمشنران د 15 کلونو لپاره ټاکل کیږي او د ولسمشر په شمول هیڅوک نشي کولای چې دوی له دندو لری کړي، خو په کومو برخو کې چې حقوقي ستونزې نه دي موجوده او بدلونونو ته اړتیا ده باید ترسره شي.
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. د خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له 2 تر 3 بجو
له ازادي راډیو سره.
او اوس هم دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي صفي الله ستانکزي ورته کتنه کړې.
د افغان پوځیانو د تلفاتو مسلې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې پام ځان ته اړولی. د ورځپاڼې په لیکنه له 2015 کال راهیسې څه باندې 28,000 پولیس او د پوځ سرتیري وژل شوي دي. نیویارک ټایمز لیکي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی روانه اونۍ دا شمېرې په ډاګه کړې. نیویارک ټایمز لیکلي ښاغلي غنی په دې کار سره د افغان پوځیانو د تلفاتو په اړه د خپل حکومت چوپتیا ماته کړه. د ورځپاڼې په لیکنه د نومبر له 9 تر 15 لږ تر لږه 242 افغان پوځیان وژل شوي دي. نیویارک ټایمز دا هم لیکي د ولسمشر غنی لخوا دغه اعلان شوی شمیرو له مخې هر ورځ 25 سرتیری، هر اونۍ 115 سرتیری او هر کال څه باندې 9000 افغان سرتیری وژل کیږي. او آرمی ټایمز خبرونې د یوتا وژل شوی خاروال برند ټیلر باندې مقاله لیکلې ده. د یوتا خاروال د نومبر په 3مه د امریکا د ملي ګارد د پوځیانو په چوکاټ کې په افغانستان کې وژل شو. آرمی ټایمز د دغه امریکایي افسر د کورنۍ په حواله لیکلي چې ټیلر هڅه کوله څو نورو ته ازادي وبخي. د خبرونې په لیکنه د 9 کلن برند ټیلر جسد د چهارشنبه په ورځ له افغانستان نه یوتا ته انتقال شو. له برند ټیلر او بچیان پاتې دي. د آرمی ټایمز په لیکنه د لسګونه موټر سایکلو کاروان چې د امریکا بیرغونه درلودل د ملي ګارد په ور کې انتظار یې سو د برند ټیلر مړی راوړل شي او بیا ورسره یو ځای لاړ شي. ټیلر چې د ښاروالۍ له دندې یو کال رخصت اخیستی و د افغان کمانډوز واکونو روزنه یې کوله. هغه دا تمه نه درلوده چې د ده په لاس روزل شوی کمانډو سرتیری دی بیرته ده ته د ټوپک شپېلې ونیسي او ویې ولي.
د افغانستان په لویدیځ کې د اوبو یو شمیر بندونه د وسلوالو له ګواښ سره مخ دي. د هرات امنیه قمندان وایي چې وسلوال، طالبان او یو شمیر نورې ورانکارې ډلې د ګاونډیو هیوادونو په ملاتړ د دې ولایت د سلما بند د تخریب هڅه کوي. د نیمروز امنیتي چارواکي هم وایي چې ځینې تروریستي ډلې چې ښایي وسلوال، طالبان به وي، هڅه کوي په دې ولایت کې د کمال خان بند د جوړولو په وړاندې خنډونه جوړ کړي. په همدې حال کې د افغانستان ملي شورا ادعا کوي چې هغه تروریستي ډلې چې هڅه کوي بندونه تخریب کړي د ګاونډي ایران لخوا تمویلېږي. اکرام الله اکرامې په اړه نور حال راکوي.
سلما په افغانستان کې د اوبو تر ټولو لوی بند بلل کیږي چې د هرات د امنیه قمندان په وینا امنیتي ګواښونه ورته پیښ دي. حمین الله مرخیل د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم په وروستۍ میاشت کې وسلوالو، طالبانو او نورو ورانکارو ډلو په دې بند کومه حمله نه ده کړې، خو په وینا یې دغه مخالفې وسلوالې ډلې د سلما بند د تخریب هڅه کوي. ښاغلی مرخیل په دې برخه کې د کوم هیواد نوم ناخلي، خو وایي چې ګاونډي هیوادونه د سلما بند د تخریب لپاره د وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي.
طالبان او یو شمیر نورې اجیری ډلې چې د طالبانو په نوم یې وسلې راخیستې کوښښ کوي چې سلما بند تخریب کړي. دغه ډلې د یو شمیر ګاونډیو هیوادونو لخوا تمویل او تجهیزېږي. په وروستیو کې دښمن ته د شپې د ګرځېدو دوربینونه هم په لاس ورکړل سوي دي او د سلما د بند په تخریب سره غواړي چې په لویدیځ کې دغه ډول سترې اقتصادي برنامې ګډې وډې او یا هم تخریب کړي.
که څه هم د سلما د اوبو برېښنا بند جوړولو چارې په 1906 میلادي کال کې پیل شوې وي، خو د پیل کارونه یې د جنگ جګړو د دوام له امله تر 2002 میلادي کال پورې وځنډېدل. دا بند چې د هرات ولایت په هریرود سیند د هندوستان د 300 میلیونه ډالرو په مالی لګښت جوړ شوی، د 1495 لمریز کال په جوزا میاشت کې ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. سلما بند 250,000 کورنیو ته د برېښنا د برابرولو تر څنګ نږدې 80,000 هکتار ځمکې ته اوبه هم رسوي. په سلما بند له ګټې اخیستنې یو کال وروسته، یعنې د تیر لمریز کال په سرطان میاشت کې وسلوالو حمله وکړه چې له امله یې د دغه بند ساتنې 10 پولیس وژل شول او یو کس ټپي شو. په دغه حمله کې 4 وسلوال مخالفین هم وژل شوي وو. د افغانستان په لویدیځ کې یوازې سلما بند نه دی چې د وسلوالو مخالفینو تر حملې لاندې راغلی. د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ هم یوې ډلې وسلوالو مخالفینو په نیمروز ولایت کې په کمال خان بند حمله وکړه. د نیمروز د امنیه قمندانۍ ویان ولی احمد سریح ازادي راډیو ته وویل چې حمله د وسلوالو مخالفینو له لوري شوې چې لامل یې 15 حمله کوونکي وژل شوي او و نور ټپیان شوي دي. نوموړی په دغه حمله کې د 2 افغان پولیسو وژل کېدل او د یو بل ټپي کېدو خبر هم تاییدوي. ښاغلی سریح وایي که څه هم په تیر یو کال کې دا په کمال خان بند لومړۍ حمله ده، خو وسلوال مخالفین کله کله د نیمروز په چاربرجک ولسوالۍ حملې کوي چې لامل یې د کمال خان بند تهدیدېږي.
کمال خان د افغانستان لپاره یو حیاتي بند دی. یو شمیر نه غواړي دغه بند ورغول سي او بند ته د زیان رسولو لپاره له بېلابېلو فشارونو کار اخلي.
د کمال خان بند د درېیمې برخې کار د تیر میلادي کال د اپریل په میاشت کې د 88 میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت د افغانستان د پراختیایي بودیجې پر مټ پیل شو. په هغه وخت کې د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت چارواکو ویلي وو د کمال خان بند کارونه به په 3 کلونو کې بشپړ شي. تر اوسه معلومه نه ده چې د دغه بند کارونه څو فیصده مخته تللي، خو د اوبو او انرژي وزارت ویان آصف غفوري په دې اړه له معلوماتو ورکولو نه ډډه وکړه. په افغانستان کې د بندونو جوړول تل د یو شمېر په ځانګړي ډول د ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان لاندېښنو سره مله وو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د خبرداري په ورکولو سره ویلي وو چې هیواد به یې له افغانستانه د حقیقي آباد د ترلاسه کولو لپاره له هر فشار نه ګټه واخلي. له دې وړاندې د ایران ولسمشر حسن روحاني هم ویلي وو چې هیواد به یې په ګاون کې په ځانګړې توګه په افغانستان کې د اوبو د بندونو د جوړولو په وړاندې بې تفاوته پاتې نشي. که څه هم د افغانستان سیمه ییز چارواکي د طالبانو په ګډون یو شمېر وسلوالې ډلې د اوبو د بندونو جوړولو په وړاندې ګواښ بولي، خو وسلوالو طالبانو له دې وړاندې ویلي چې دوی د بندونو د جوړولو په ګډون په عام المنفعه پروژو باندې حملې نه کوي. په همدې حال کې د افغانستان ملي شورا وایي ایران له وسلوالو مخالفو ډلو سره مرسته کوي تر څو د افغانستان په لویدیځ کې د اوبو بندونه تخریب کړي. په مشرانو جرګه کې د نیمروز د خلکو استازي محمد نادر بلوچ ازادي راډیو ته وویل هغه وسلوالو کسانو چې درې شپې وړاندې د کمال خان په بند حمله کړې وه د ایران پر لور تښتېدلی دي. د هغه په خبره د ایران پر لور د حمله کوونکو تیښته دا معنا ورکوي چې ایران د هغه وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي چې غواړي د افغانستان بندونه تخریب کړي.
د هغو معلوماتو په اساس چې امنیتي بنسټونو موږ سره شریک کړي دي، دادی چې دا تحرکات د ایران لخوا کیږي، ځکه دښمن چې حمله یې کړې وه بیرته د ایران په خوا تښتېدلی دي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ایران لخوا د حق وسلوالو ډلو چې په افغانستان کې د اوبو او برېښنا بندونه تخریبوي د ملاتړ په اړه د اسنادو د نه درلودلو له امله دا مسله نه هم ردوي او نه هم تاییدوي. خو د دې وزارت مرستیال وایي نصرت رحیمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې تاییدوي چې ایران په افغانستان کې د یو شمېر شومو پلانونو تر شا لاس لري.
هغه حمله او شوم پلانونه چې دښمن یې په افغانستان کې عملي کوي له شک پرته د سیمې استخبارات پکې لاس لري. په سلو کې نوی پاکستان او په ډیرو مواردو کې ایران هم لاس لري.
ښاغلی رحیمی وایي چې د اوبو او برېښنا د بندونو د امنیت ساتنې په برخه کې د ولایتونو امنیتي مسؤلینو ته جدي سپارښتنه شوې ده. د ده په خبره امنیتي ځواکونو په ځانګړي ډول پولیسو د بندونو د امنیت ساتنې په هدف جدي تدابیر نیولي دي. د هرات د امنیت قمندان امین الله مرخیل هم وایي چې امنیتي ځواکونه د سلما د برېښنا بند ساتنه کوي او وسلوال مخالفین به پرې نږدي چې دغه بند ته زیان ورسوي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو اوس هم یو وار بیا د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان د ملي امنیت شورا د وسلوالو مخالفانو پر ضد د یرغلیزو عملیاتو د زیاتېدو غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې په بیلابیلو سیمو کې وسلوالو طالبانو خپلو بریدونو ته زور ورکړی او پکې د افغان امنیتي ځواکونو تلفات زیات شوي دي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د ننګرهار ولایت په چپلیار ولسوالۍ کې شپږ اویا تړلي ښوونځي او تعلیمي مرکزونه بیرته پرانیستل شوي. د کابل امنیې قمندانۍ وایي چې د کابل پوهنتون د محصلانو ترمنځ په پرونی اخوډب کې لږ تر لږه یو کس وژل شوی دی، دوه نور ټپیان دي. د کابل د امنیې قمندانۍ ویان بصیر مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل دا دې اخوډب په تړاو یې د دواړو لورو لسګونه کسان نیولي دي. متحده ایالاتو د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د وژل کېدو په قضیه کې پر ول سعودي چارواکو بندیزونه لګولي دي. اروپایي ټولنه غواړي هغه پنځه کسان د بندیزونو په فهرست کې شامل کړي چې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو تر ولکې لاندې سیمو کې د انتخاباتو په تنظیم کې را لاس لري. او د روسیې په چیلی یا بینسک ښار کې د یو محبس څلور ساتونکي د یو زنداني د وهلو ټکولو په جرم له درېو نه تر اتو کلونو بند باندې محکوم شوي. او سم مخکې له دینه چې ونیزو پروګرامونو ته ورشو د خبرونې وروسته خبری ریپورت راخلو. واشنگتن په ترکیه کې د وژل شوي ژورنالیست جمال خاشقجي د قضیې په تړاو پر یو شمېر سعودي چارواکو بندیزونه لګولي. په دې ډله کې د سعودي عربستان د ولیعهد محمد بن سلمان یو شمېر نږدې همکاران هم شامل دي. په عین حال کې د سعودي عربستان لوی څارنوالۍ د خاشقجي په قضیه کې یو شمېر تورونو کسانو ته د اعدام سزا وغوښتې. په دې اړه نور تفصیل له احمد تکل نه اورو. ورپسې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام خپرېږي. په هغې پسې کور کلی له یاده مباسي.
متحد ایالاتو پر اولسو سعودي چارواکو چې د ولیعهد محمد بن سلمان نږدې همکاران هم پکې دي د ژورنالیست جمال خاشقچی د وژل کېدو په قضیه کې بندیزونه لګولي دي. د امریکا د خزانې وزیر ستیفن منوچن پرون وویل هغه سعودي چارواکي چې بندیزونه پرې لګېدلي د خاشقچی په بیرحمانه وژنه کې لاس لري. منوچن زیاته کړه د کسانو هغه ژورنالیست په نخه کړی او په بیرحمۍ سره یې وژلی دی چې په متحدو ایالاتو کې ژوند او کار کاوه او دوی ته باید د خپل عمل سزا ورکړل شي. په دې چارواکو کې د شاهزاده محمد دوه نږدې همکاران سعود القحطانی او ماهر مطرب او د خاشقچی د وژل کېدو پر مهال په استنبول کې د سعودي عربستان جنرال قنسل محمد العتیبی هم شامل دي. د امریکا د خزانه وزارت وایي القحطانی چې د ولیعهد ښی لاس بلل کېږي د خاشقچی د قتل پلان جوړونکو او عملي کوونکو څخه و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو جلا خبرپاڼه کې چې پرون خپره شو وویل د دې کسانو پانګې د امریکا له قوانینو سره سم کنګل شوي او امریکایي وګړو ته له دوی سره د تجارتي معاملو اجازه نه ورکول کیږي. دا بندیزونه وروسته له هغه اعلانېږي چې د سعودي عربستان مرستیال لوی څارنوال شالان الشالان پرون په ریاض کې په یوه خبري غونډه کې وویل ښایي 15 تنه چارواکي د خاشقچی د وژنې په قضیه کې په اعدام محکوم شي.
قد تم توجيه التهم الى 11 منهم واقامه الدعوه
د یوشتو تورن لډلې څخه پر یو لسو کسانو اقامې داوا شوه او دوسیه ترتیب شوی ده. دا قضیه محکمه ته راجع شوی په عین حال کې لپاتې نیول شویو کسانو څخه تحقیق روان دی څو په دې قتل کې د هغوی ونډه او عمل معلوم شي. لوی څارنوال د هغو 15 تورنو لپاره د اعدام حکم غوښتی چې د قتل د جنایت امر یې ورکړی او عملی کړی دی او د پاتې کسانو لپاره یې هم د شریعت د حکم پر اساس د سزا غوښتنه کړې. نه 50 کلن خاشقچی چې په امریکا کې اوسېده د سعودي د ځواکمن ولیعهد محمد بن سلمان له منتقدانو څخه و. هغه د اکتوبر په 2 وروسته له هغه ترایتم شو چې د ځینو رسمي اسنادو د ترلاسه کولو لپاره په استنبول کې د سعودي قنسلګرۍ ته ننووت. ترکی چارواکي وایي چې خاشقچی د یوې دسیسې پر بنسټ قنسلګرۍ ته له ننوتو سره سم وژل شوی او مړی یې ټوټې ټوټې شوی دی.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په چیراګام او اچین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خورا کم.
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، اشاره یا سرخکان هغه ساري ناروغي ده چې ماشوم د مارک تر بریده رسول شي. نو ځکه په کار ده مخکې تر دې چې ماشومان په دې ناروغي اخته شي واکسین ورته ولګول شي، او په خوا کې ځینې نورې خبرې هم په پام کې ونیول شي چې ډاکټر به ورباندې خبرې وکړي. نن همدا موضوع څیرو. له موږ سره میلمه د عامې روغتیا په وزارت کې د ماشومانو د برخې ډاکټر کریم الله نیازی دی. په پیل کې خپل لاند د سرخکان په اړه معلومات راکړئ چې دا څه رقم یو ناروغي ده او په کوم عمر له ماشومانو سره دا پیدا کیږي؟
ډیر شرعي یا سرخکان یو ویروسي ناروغي ده. د فولیت دورې یو ناروغي ده چې هغه ماشومان چې د 9 میاشتو نه تر 15 کالو اله لس کاله په افغانستان کې عمر ولري دا پراخته کیږي او د مرض سبب کیږي. ویروسي ناروغي ده په محیط کې پیدا کیږي او عموما هغه ماشومان چې یا کورنۍ چې تغذیه د ماشومانو ډیره خنوي، ماشومان کمزوري وي، په دې ناروغي باندې اخته کیږي او ورته زمینه مساعدیږي چې دغه وایروس په اسانه باندې د ماشوم د کوچني وجود داخل شي او د سرخکان د مرض د تولید سبب وګرځيږي.
که اوس درته وایي چې دغه د سری ناروغي یا د سرخکان ناروغي دا څومره خطرناک ده، څومره مرګ لري؟
نظر نورو د ماشومتوب د دورې نورو امراض ته شرعي ډیر خطرناک ده، د مړینې سبب کیږي. نو په دې خاطر باندې د منګه او یا د عام روغتیا وزارت جدي توجه دی د مرسته کوي او د والدینو او د ټولنې د خلکو هم غواړي چې د مرسته خاص توجه وکړي او خپل کوچنیان مثلا هماغه دوره کې چې مناسب ده.